د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر 3 بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په مکړې د دې سات خبرونه ته زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ستر صلیب او سترې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د دې کړکیچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له مخکې ویلي وو چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له وجې به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. هندي رسنیو د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان له جنرال قونسلې زکی ورداک څخه 15 کیلوګرامه سره زر نیول شوی دی. د ټایمز اف انډیا د خبر له مخې دا سره زر هغه مهال ضبط شول چې میرمن ورداک له دوبۍ څخه هندوستان ته ستنېده. ورځپاڼې د دې سرو زرو بیه 13.5 کروڑه هندي روپۍ ښودلې او وایي د میرمن ورداک پر ضد د سرو زرو قاچاق قضیه ثبت شوې ده. ورځپاڼې لیکي پیښه د اپریل په 15 شوې وه خو دا ځکه تر اوسه نه ده نیول شوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. ورځپاڼې چارواکو ته د سپیناوي په اړه د میرمن ورداک د بیان یوه برخه هم راخیستې ده چې وایي په دې اړه حیرانه شوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د 15 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا بندیان 13 پنجشنبه هیواد ته راستانه شول. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوې غزه کې اوس پورا قحطي راغلې ده. غزه له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو قلمرو ته پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې سندي مکین لومړنۍ نړیواله مخکښه مشره وه چې په لومړي ځل یې وویل د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلابندۍ تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوي دي. میرمن مکین پرون له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې سبا یکشنبه خبریږي وویل په غزه کې وحشت روان دی. په شمال کې قحطۍ راغلې او دا قحطۍ د جنوب خواته هم روانه ده. بلخوا د حماس د مرکزیانو پلاوی د اوربان لپاره د اسرایلو د طرح په اړه د خبرو لپاره مصر ته رسیدلی دی. د مصر دولتي خبری اژانس القاهره نیوز د جکپورو چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې وایي د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او فرانسه د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې یا توغونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې په هندوچین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسېده. پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستیان لی سورنو په روانه اونۍ کې د دین بین پو د جګړې د اویایمې کلیزې په یادغونډه کې د فرانسې استازیتوب وکړي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا چې ویتنام د لومړي ځل لپاره فرانسه دې مراسمو ته بولي ښایي چې دا هیواد غواړي د راتلونکي لپاره له فرانسې سره ښه اړیکې وپالي. دین بین پو په 1945 کال کې د ویتنام په شمال کې د ویتنام د کمونیست پاوز پر ضد د هغې مشهورې جګړې ډګر و چې په هندوچین کې د فرانسې استعماري واکمني پای ته ورسوله.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د دې اونۍ د ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو ځل بیا زه اجمل اند هرکلی کوم. که تاسو د دې خبرونې دایمي اوریدونکي نو حتما به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابیل موضوعات یا د ژوند بیلابیل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو. کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خبرونې لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یو برخه کې کار کړی وي، له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. به شکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه هم اخلو. نن د مې د میاشتې درېیمه نیټه ده. د مې د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په آزاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغیز فشار نه لرې وکولی شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې ګزارشونه او رپورټونه باید یو طرفه نه یي، یو اړخیز نه یي، معلومات باید دقیق وي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله رپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي، او له هغې معیارونو نه نشي کولی چې په آزاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولی چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادي ګټه یې څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي، څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي، او که له چارواکو ناخوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي، رسنۍ په اړه رپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو رپورټ ورکوي، معلومه خبره ده چې یو لورې لکه د قاضي په یوه پرېکړه کې چې یو لورې به خوښ نه وي، بل لورې به خوښي، دا پیښیږي. او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي، یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي، یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي، یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي، د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډیره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي، د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې، او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل، د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه څه چې په آزاده توګه ترسره کېده تر سویرې لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل، او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي، او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي، هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو ریپورت جوړ کړی دی. دا ریپورت به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، لاغی سره به بیا خبرې وکړو او لاغی سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د می میاستې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، ازار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوې، چې اتیا پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنیو کې در داخله افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتک وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام لخوا ټول خبرونه سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بی دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بی باورۍ فضا موجوده ده که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د پولې خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو اوریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنا لري په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سوچا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لرې مسافر ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کوي چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وای او دا راته وای چې څنګه دی د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي، او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله؟ او کلګ د خپل ځان پاړه راته وای چې چې څه زده کړم کړی دي، چیرته لوي شبي او څنګه خبري اړه ده.
ان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدر منوریدون کته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لمړی سوال پاړه به وایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه لکلنه چې زه وړم علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ او سمو د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسول ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک للارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره لدې چې په هیګو چې په افغانستان کې د خزینه ډیرو مستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پانتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلومه اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختي په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکره دی او همیشه له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پانتون څخه خپل عملی کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیا ترلاسه کړه چې د سعودیشیا د خوانوا او د هند هیواد ته لاړم، او هلته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلانکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټولې نړۍ ته ورسوم، او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ، او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات فارم او کولای شم چې خپل مسلک للارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم، او کولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړ، نو زه مجبور شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د هغه کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسترۍ تر کچې او پورته، هغه په نجونو او میرمنو کې دا ډیر کم دي. نو تاسو له ډیر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړې، یا که په بله ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلی یم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته ووایه چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، د په اصطلاح هغه روزنیزه غوندې دوره چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي، د یوې ژورنالیست په توګه، او غږ دې خپریږي، یا د یوې نتاق یا ویان دې په توګه، څه درته په یاد دي له هغې وخت نه؟
او زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم، د یو هفته څخه ډېره بیکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کړ، ومې کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې وو څو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو او هلته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه یې نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم، خو زه خوشاله په دې او ما چې کله زه عملی ساحه ته راغلم ما ډېر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډېره لوړه شوې وه. موږ خپل په پانتون کې ډېر عملی کارونه کول او زموږ ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحې ته راغلو نو ډېر ستونزو سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادهګۍ سره عملي په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم راپورونه درلودل، عملي کارونه مو کول، ما ډېرې ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډېر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی. څومره چې انسان ډېر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هغه انسان نور مسلکي کېږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نور هم سخت شوي دي د رسنیو لپاره، په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منه دي، له پوهنتونونو نه منه دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي، خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه. ټولنیز اجتماعي شرایط، حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالیستان او خبریالانو ته خزی له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي، له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکار خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربیره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي. او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېرو خلکو څخه پیغورونه اورېدلي دي او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده وه چې هېڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران وو چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي. خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېرو ستونزو سره پای ته رسولی دی. هر ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هر ورځ به زموږ په کور کې جنگ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالیستانو په عمومه کې بیا په تیره ښځینه ژورنالیستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالیستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما په یاد دي په 2013 کال کې د اپریل په دیرشمه کله چې د افغان ژورنالیستانو باندې هغه ځانمرګي برید شو، زما ډیره خواګه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکا او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورک هغه صدمه دا هغه صدمه چې خزه تروسه نه موتل زه تروسه باور نه لرم چې زما خواګه ملګری زما سره نشته دا او یا دا هغه فامیل سره مشکلات لیدلی دي
دا دیسټ دا محرم دورانه پاړه باندې بزم دومره وای ما چې واقعا چې موږ ټول پاغه پیخه باندې خوښینیو پاغه پیخه کې چې د 2013 کال کې وشو غالبا چې کلیزی دغه څوره زمخ کې و تلینی محرم دورانه پاغه ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پایلولو په پروسه کې و او د ټریننګ په یو برخه تراغلی و چې د هغه وروسته رسمن آزادۍ رادیو سره کار پایلو او د موږ دوا نور خبري اعلان همدارنګه د نور رسنیو خبري اعلان پاغه پیخه کې شهیدان شول او واکان چې دردون کې پیخه و د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په یو وخت باندې دی هغه پیخ په اړه باندې راته وای هغه ورځ باندې تاسو چیرته وای څنګه خبر شوی زنه غواړم چې مسائل ډیر خوشنوون کې خواته لاړ شي خو په مجموع کې خده چې اوریدون کې د موږ پوښتې چې خبري اعلان څنګه ل څډول مشکلاتو نتیریږي تر سو پوري هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو رسنوي ناوري هغه دوی ته برابر کی دی هغه ورځ په اړه باندې راته وای څنګه خبر شوی کم ځای کې وای تاسو او د دغه پیخي د جریان په اړه غی تاسو د لیدلوري نه څه
ان سپ هغه تور او راز باندې ز دفتر کې اومه د سلامتندار رادیو سره کار کاوه او د دې پیښه څخه یو راز مخ کې د څنګه مې چې ول محرم زما ډیر اخوګه او ډیر نږدې ملګری و او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه یو راز مخ کې لاغه ما هغه سره مسج کول زکه چې زه د هند په پورسیه کې کامیاب شوم او ما ورته ویل چې زما او خو هغه لکه چې اول نه په مغ انسان باندې کله چې یو انسان مرګي کې شاید هغه روحي خبر اوسي خو احساس نه درلود او ما ته ویل چې ته خو ما پرېږدې دي زه خو یو تا یو څه ملګری یې خو دا خبره پایته ورسېلې ما غوښتل چې ما ټول چې آزادۍ رادیو کې د کار اخیستې زبا همکارانو ته وایم او ماته ویل نه همکارانو ته مو وایه کله چې ماما شو اخیستل لشدني سره د خپل دفتر ته راځم او همکارانو ته ووایم خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې وم کله چې ما خبر واورل چې د آزادۍ رادیو ته نږدې په افغان خبريالانو باندې بریچ شوی دی نو زه ما محرم ته زنګ وخه خو تلیفون یې رخ نشو او ما هم د دې دیونه نیول مالی دا د آزادۍ رادیو نه لږ څه لرې دی شاید محرم ونو سی پکې یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس بریچ شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي پرې مې خود لاړم خپل خبرونه مې ثبت کړه تقریبا یو لس بجې به یو لس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ وخه د هغې تلیفون ته یو نارینه جواب ورکا او ما ته ډېر جالب و چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي نو ما ورته وویل چې تاسو څوک هستئ دا خو زما د ملګري تلیفون دی نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم تاسو یې څه کېږئ ما ورته وویل زه یې ملګری یم او زه یې همکار یم ما ته ویل خی بخی لک ځکه چې اول دفعه ما خپل
زه نه غواړم چې تاسو ډیر خوښینه کوم واقعیا چې هغه پیخه ډیره مرګونی او دردناک پیخه وه هغه وخت د داعش وسلواله ډلې مسولیت په غاړه واخیسته هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري د 2013 کال د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله کله چې خبريالان د دغه چاودنې د پوښښ لپاره ورټول شول د پیښې ساحې ته چې پکې ګڼ خبريالان و د بیلابیلو رسنیو نه د موږ دوه خبريالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستل لپاره ورغلي وو چې بل چاودنه وشوله او په هغه کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکاري مریم محرم وبخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایل او ګل نور پکې ټپیان شول، او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو لپاره د پیښې لزایا معلومات راټول کړي چې واقعا دردناکه پیښه وه. مریم، تاسو راته دی هند سفر پاړه باندې وای، تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړې، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سم داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا غوی نوې کومې تجربې درلودې څه شی وو؟
ما د هند په چنای ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ، او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی، او مونږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزان میتودونه لري، او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډېره ښه تجربه وه. موږ کولای شو پرته له دې چې په رادیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډېر موثر راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو، څنګه کولای شو رادیو له خولې رسنۍ یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډېر د مسلک په برخه کې یعنی ډېر پرمختللی کورس و ډېر شیان ما ترې زده کړل، او ډېرې ښې تجربې لرم. هغه استادانو چې هلته درس ورکوه په ډېرو نړیوالو رسنیو سره یې کار کوه، او ډېرې ښې تجربې یې درلودلې چې موږ وکولای شو د هغې له تجربو څخه او له د فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړې کړو.
مننه، سلامت اوسې. اورېدونکي زنګونه وهي موږ ته، که د تاسو اجازه یې څو اوریدونکو ټلیفونونه امر اخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
ملي اجمل خان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ به تاسو هم سره اوریدونکو. عبدالحق تل هم هلمند ولایت
څخه تل سبستړې مشله هلمند ولایت څخه مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي صاحب محترم. دوی غوښتنې تاسو لپاره مې په اخر کې را بسمه هغه د اور سره سره مطرح کوم. اول یو سلام خو دوام ان صاحب محترم د خور چې کنه کیسه وکړه ولان صاحب محترم د تا تر اور سره بولوي چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و دا غره چې دای صاحب شهادت ورسی د هغه موږ د پاره ډیر تور ورځ وبل دغه سیده ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسی د مثال باندې ست ژورنالیستان وان صاحب محترم. نو د خور سره په درنه شیله کو چې په نور رسنۍ کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکې چې خو بل کوم حالات باندې ځان صاحب محترم ته په خدای باور وکړي بيخي دا شی م الات میګاډ وات فان صاحب محترم چې دا خور دا کوم حساب کړ. نو رسنۍ بعد ان صاحب محترم بیا پرې پاتې شي، خصوصا یو خاص د رسنۍ سم شي د غلرو خاطرې لري ان صاحب محترم چې تاسو جرنالیست یو خبر جوړي مثال د خبرې ډېر تحقیقات پکې کوي، مثال دا چې بیا پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا د مثال د خبرې کار معلومات پکې دي کنه دي، او بل دا چې بیا ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سمج دا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت دی خوندې کې په داوه شرایطو کې ګوري دا چې موږ خبري نه و سم مثال د خبرې په بهر ملکونو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز موږ ژوند ته خطر دی. نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته ډاډ ورکړي چې راځي چې امنیت موږ خوندې کوو، او ژورنالیستان د پاره مې انصاف محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه باید به پرې خبر نه دغه کې د یو ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو سره مګه تاسو اجازه یې
زبر نه و پښتنه وکم بیا د تاسو هغه وختنی بام واورو. د ما پښتنه دا ده چې د رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو، یعنی واځي د رسنۍ فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په اجتماعي برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو اجتماعي او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړي چې له خلکو سره معلومات شریکي، په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې سمرسته کوي؟
بېلکل ان صاحب محترم، دا خو ډېر ښایسته موضوع ته اشاره کړل د کاغذ وکړ صاحب محترم. داغه سې دی ګوره د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا تاسو رسنۍ مجامع شاورو د شپې او د ورځې صاحب محترم. زه خپل د ماشوم تور د وخت د رسنۍ مینوالم، نو که د زراعت په بخش کې مثال د خبرو دی او کارفور اولی مثال د خبرو زراعت په بخش کې هغه ګټې دلته خلکو ته رسیدلې دي او داسې مثال د خبرې ګټورې خپرونې انسان محترمه خصوصا دا د میرمنو خپرونې چې کومې تش جوړوي د په خدا باور کارسان محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه نه مثال د خبرې عامه پوهاوی راستي د رسنۍ د لارې ترلاسه کړي دي چې څوک دلته مثال د خبرې یو مالی مسره وي یو دا چې بل غټ پوه سړی ورسره که دوغه نه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوه کړي نو دې ته حضوري استان سم محترمه بالکل نه کتای اشاره ورته
ډېره مننه بخښ
کې مثال د خبرې رسنۍ باید خپل اصول ادا کړي
ډېره مننه اوس دې تاسو نه به زواورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترمه ما غوښتنه دا غوښتای د رسنۍ څخه چې موږ په علمن ولایت کې ژورنالیست نه لرو د ازادي راډیو یا د بي بي سي راډیو ژورنالیست نه لرو او دا تاسو ته بهتره معلومات چې علمن د بهترینو ولایتو یو غټ ولایت د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ دلته ژورنالیست نه لرو که ستاسو د مشرتابه سره موږ دا غوښتنه کوو چې مثال د خبرې د ازادي راډیو ژورنالیست دلته د رئیس په شهادت سره سم محترم زموږ ډېر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستاسو مثال د خبرې رسنۍ نشي کولای چې دلته راشي نو که ژورنالیست د ازادي راډیو مشرتابه ما ځا غوړي یو ژورنالیست مثال د خبرې د ازادي راډیو په علمن کې معرفي کې نو دا به ډېر خوشاله سم محترم یو غوښتنه کوم دا غوښتنه
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به حتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دا هیڅ دغلته به زه یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړله که څه هم د مخکې تاسو ویل چې لا اوریدونکو سره دغه ویرجنې کیسې به نه شریکوو خو الیاس دایي تاسو را یاد کړو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دایي سره ما کلونه له نږدې کار کړی و یو له خندا ډکه خوله زلمی و او کله چې به یې رپورټ راستوه نو د هغه رپورټ به عموما داسې و لکه یوه خوږه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپله یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به یې ډېر رپورټونه راستول بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پورې علت د ده همدغه خبریالي وه نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې ښه ده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اوریدونکي لري تاسو کې د موږ راډیو واورئ د بګهار دریم او دویم ټلیفون له هلمند نه دی او تر ډیره پورې دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه یې ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړي مهرباني وکړئ بل خبره ما ورم
مننه خدای پاک د کادر وکان سم محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سمي حکومت سم دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلین ونیسي او عدل او قضا کې ورګان ته وسپاري چې دا غټ جرم کړی ان سم محترم او بل ان سم محترم استاد رسنی سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړه کومه کښه اشاره وته وکړه مثال د خبرې ډېرې فائدې داسې د رسنۍ د طریقه مثال نور مشکلات تر رسیدګي سوي ده خو یوه غوښتنه هم سم محترم نه چې د رسنۍ باسي مثال د خبرې غواړم ستاسو سره بیا شریکه کړم دا څه موده د مخه که ستا یادې ما د خپلو بچیانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنه وکړه چې په دغه اړه باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت در سم کړي تر قیامت تر ورځې به ان سم محترم زه او زما کورنۍ ستاسو دعاګوي دعایې درته کوو خو که یوه ځواني ته زما سره به ان سم محترم په ویډیوي بڼه باندې د زما د بچیانو یو راپور جوړ کړي نو زه به ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه زما بچیان چې ان سم محترم اوس په ډېرو بدو مشکلاتو کې مثال د خبرې کرار لري وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي ځان ته ان سم محترم نو دا زما تاسو یو غوښتنه ده که په یوې ویډیوي برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي د زما د بچیانو یو راپور چمتو کړي خدای مهربان دی یو ځای به د زما بچیانو ویډیو دا یو ډاکټر وویني ما ته به د تداوي لاره وښوي نو دا به تاسو ما سره یو غټ احسان ان سم محترم د یو افغان سره به ستاسو یو احسان دی د یو خوار او غریب سره به ستاسو یو احسان ان سم محترم دا زما تاسو یو غوښتنه ده
مننه کوم په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې له ازادۍ راډیو سره تماس نیولې وو د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغي باندې اخته دي چې جلدی ویني کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلی شي د ما همکار باتمن د تا شمیره یاداشت کې عیار سب را سره دی بیا به وروسته زه ته زه در سره تماس ونیسم او کیدلی شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګ دنده همدا ده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسوو مننه کوه اتل صاحب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکي ته دی څوک دی او له کوم ځای زنګ وهه
ډیره مننه اجمل انصاب سلامونه او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان میلمنو او ټولو همکارانو ته وایم هیله دروغ او جوړ به زنه بیولا زابلی دا وخله غزنی نه خبرې کوم.
زابلای سب ستړی مشي له غزنی نه. زابلای سب هم د مونږه امیشنه اوریدونکو دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي. زابلای سب، مطبوعات او ازادي تاسو ته په څه معنا ده د یو اوریدونکو او افغان په توګه؟
بېشکه څه پوښتنه. مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سي نه پیژم درېمه لاس راوړنه څه ورته ویلای شو. یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره، د یو هیواد لپاره، یعنی د ټولنې هغه ژغ رسوونکی مطبوعات دی. د هر فرد هغه غوښتنې تر حکومت پورې، د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولي دنده ده. نو واقعا په افغانستان کې ډېری رسنۍ دي، خو دا وخت ځینې رسنۍ تقریبا په نشتون په پلج حساب دي، خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حده ازادي راډیو ته ولایت ورکړی ده او اوري هر خبرې په غور سره اوري.
مننه زبل صاحب. دغه دموګه کلتوري خبرونه، فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو، تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکو د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي ارتیا ورته شته دی نشته دی؟ ورته څه معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي؟
بېشکه. تاسو ټول حقوق پرونو ته لنیکه مرغه ما یو پیغام هم پریښو، داسې نس هغه پیغام هم نشرسوي. زه لما یو څو دقیق پرونه تیر شوې ده. نو تاسو هر خبرونه ته د افغان ولس هر ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته خبرونه ته اړتیا دغه مو جوړ کړی ده. مثلا کوم تاسو کو د زراعت خبرونه ای، هغه ټول افغان ولس له دقنې سره ډیر زیات لاسو کار لري. فغه بخښ کی متخصصین راغوالي او خبرونه شته. مثلا شوونیز خبرونه سی هر ورځ اتنیمې بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي. هغه په دې وختو کې دینا کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنی ته ډیر اړتیا لري. پغه بخښکسته تپریهسته سیاسیسته اجتماعیسته ټولنیزسته لنیکه مرغه په هر برخه کې ورته کتنه سوی ده. خو بیا هم خبرونی یعنی کومو تاسو هر څومره زیات یو ورو بیا هم پریمړتیا نشته. خو زموږ د ځوانانو یو غوښتنه هغه لازادې راډیو یعنی ټولې غوښتنې پوره کړې دي. یو غوښتنه کڅن ته پری خبرونه ستا ای کاش په اونۍ کې یو ورځ داسې خبرونه وای چې له شعر، غزل نه ما سوا بل څه موسیقي یعنی بل څه هلته په خبرونه کې نه وای. که څه هم تاسو هره ورځ خبرونه لري، خو یوازې شعر ته ځانګړې شوې خبرونې ته ضرورت شته. نو تاسو د خپلو همکارانو یادونه هم مخکې وکړه. ما ته مو ډېر همکاران تاسو ځینې یادونه نه وکړه. زه یادونه غواړم ځکه چې زه د دوی سخت مینه والم او زه له ماشومتوبه مې دوی اورېدو. دا چې تاسو په دې ډګر کې ډېر زیات کار کړی، د ډېر همکاران مو هم له لاسه ورکړی دی، شهیدان سوی دی. مثلا موږ جناکال کوزای یادولای سو چې یو داسې چیرا و چې په افغانستان په جورنالستانو کې تقریبا یو تل چیرا و. هسی به شهید یادولای سو، هننزای صاحب یادولای سو، ژمن صاحب یادولای سو، د یادونې وړ ده چې د هلمند خبریال الیاس دایی یادولای سو، مریم دورانی یادولای سو. نو دا اوه دانې تقریبا شپږ دانې همکاران له کومه ورځې چې شهیدان شوي دي، مړه شوي دي. زما یې هغه ترخې خاطرې اوس هم په غوږو کې دي. هغه خپرونې یا پروګرامونه چې ما اورېدو او تر هغو به مې هېر نه شي تر څو چې زه په دې دنیا کې یم. بیا مې هم ارمان دي، بیا هم د دوی او دوی ته د جنت فردوس غوښتونکی یم او کورنیو ته د صبر جمیل غوښتونکی یم.
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خکلی کی. مننه لا تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی. زابلای صاحب تاسو دې موږ یو لا غوریدونکو نه چې دې موږ په خبرونه کې فعال وند را سره لري. موږ له ټولو خپل اوریدونکو نه مننه کوو چې دې موږ خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوي چې دې دوی لپاره مفید وي، دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له ملمنونه نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره. له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخنه وغواړو. متاسفانه چې ډیر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلی. زه بیرته خپلې ملمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغان ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده. چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي، خو واقعا لړی رو تجربه نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دې نه چې د تاسو نه د مسافرۍ په اړه باندې وپوښتم، اغلې بارک، دا راته ووایه چې په افغانستان کې دغه سې له اورېدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې د علاقه مندي څومره وه؟ مثلا یو کم ته تللی، یو کور ته تللی، د یو بازار ته تللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دې اورېدې، دا دې د وظیفې نه کول او که نه دې کې دې یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسېدلی؟
انصر په دمه د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کو تر څو وکولای شم د خلکو غږ اوچت کړم او وکولای شم د دې مسلک له لارې د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلې تر څو هلته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیستان نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار رادیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ضد سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکي او یا هم د رادیو کې مرکه ورکي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ څه استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زمونږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زمونږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی سی رادیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. تازه کله چې په هند کې هم و ما په هند کې کول مختل می چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک، خبرې به رالنډې کړو، دموږ دا وخت پر ختمې دوه د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه وکم اوریدونکي به غواړي چې په دې باندې پوښي. یو دا چې وس د نجونو مکتبونه تړلې دي، پانتونونو ته تګم منه دی، په افغانستان کې د ګوتو په شمیر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی په ډیرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه ده د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډیره ښکار خبر نه تنها ما او تاسو ته، شاید ټولو خلکو ته چې د افغانستان اوسنی حالت او دا محدودیتونه چې دي، دا ټول یو سیاسي لوبه ده او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون او ما راپورونه چمتو کوم تر څو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم تر څو خلک دې ته متوجه واوسي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه پې تغییره کړو، خو حداقل کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نور خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغه ته خبر ورسو، هغه کولای شي چې په فشار راوي. دلته لکه نه چې راغلی ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټول بې سواده دي، ټول چادري اغوندي، هیڅ الته باسواده وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسم چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم، او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او هماغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی، او که چیرې
همدغه خبره مهرباني وکړي
اغیزې دادی امدوس فکر وکړي. ان صاحب دوه کاله شوي، د دوه کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلۍ نشي کولی پانتوم یا مکتب ته لاړ شي. د هغې د سرنوشت سره لوبه شوې ده. هغه یو جلۍ په لومړی د پانتوم په لومړی کال کې وه، اوس شاید فارغه شوې وه. هغه اوس په کور کې ده. مونږ نشو کولای چې کادر ولرو، مونږ نشي کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېزې درلودلی شي.
او کبیر ته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و دی ژورنالیستیک سفر او کنا؟ په ځانګړي توګه که د افغانستان سره یې په تړاو وسنجوو، د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته ووایم. دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي. هغه مخکې یوه اورېدونکي مو ویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی خبره ته غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه کدر څخه استفاده کولی شو، زه خپله راځي چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که کدر یم، زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی. چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې یو مستند جوړ کړ، او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هره غونډه کې ګډون کوم، او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایټالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم، او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت په اړه باندې ورته وایم. نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړه شم. او له کله نه چې زه راغلی یم، زما لکه څنګه مې چې ویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. که دا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، که دا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او که دا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا که دا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې، زما هدف دا دی چې زه وکولی شم له خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړم، او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیر زیاته مننه کوم مریم بارکزی. زه له زړه نه خوشاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې، او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یوه نښه ده. نو خدای خوشاله لره. زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نم چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړه.
درکما پوہا غدر سنانا ترکما په ها